سلامونه ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي تاسو موخه کله ساده رادیو ناوړي اوس تازه دی رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو پلان له ځپون نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړ چې تیره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قانی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تیره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا هغه چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغې برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان سانڅنګي په غاړه اخیسته. د خیبر پختونخوا په کورمکیه د مسافرو د موټرو پر کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ وبریدونه کړي دي. د کورم یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د صدر اډو مشال څنګه ته ویل د نومبر په درويشتمه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمد سیو او ملي خیلو ترمنځ د پاوز امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د باب کرم په نومه دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورم پولیسو امنیتی چارواکو لا د تاوتریخوالی د پیخو څرنګوالی او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د فرانس پرس خبري اژانس په خبره چې چارواکو د کور میزولي په مختلفو برخو کې ګرځبندیز لګولی او د موبایل ټلیفونونو خدمات هم ځنډولې دي. پرون د نومبر په 28مه وسلوالو په کورم کې د مسافرو پر لیکدونکو موټر وبریدو کړ چې پکې د چارواکو او ځای مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلی دی. ایران د جمعه ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوې پریکړې لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې وشمیټوي او پرمختللي سنټر فیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړې لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د مش رایفل ګروسي له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژۍ د سازمان لخوا په د لمیک ول شوې چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټر فیوژنونو د نسبولو په ګډون د غیزمن اقداماتو امر صادر کړی. ایران د غیلان روسل هغه کوي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې 15 کسیز بورد پرون پنځشنبه د نومبر 28مه د تهران د نه همکارۍ غندنه وکړه. او د اوکراین پارلمان د توغندۍ او د غواخ لامل خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراینی رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړ شو د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوه چې نن دولتي سنگو ته لتلو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندۍ او د احتمالي برید لامل خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی و چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتون بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورنج شپینګ په نوم منځنۍ واټن ویشتون کې نوی بالستیک توغندی د اوکراین په جګړه کې په بریالي توګه ازمویلی دی. پوتین دا وکړه چې دا توغندی د اوکراین پر ختیځ ښار دنیپرو په برید کې کارول شوی وو او ټینګار یې وکړ چې دا د ناټو تهاجمي کړنو او هغو توغندیو ته ځواب و چې لویدیځ اوکراین ته یې ورکړی وو او د هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه په نښه کولو لپاره کار اخیستی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي. بغلان ته ور شو او د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې د سوفیانو د طریقې په لارویانو باندې شوې د لستې جزئیات بدر کول د سربیره به دا هم سره ووري چې ولې د پاکستان په نخښه شوې دي تر شای د چالاستي جزئیات به هم درته په مرکه کې درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي دوی په داسې راپور کار کوي چې د ښځو په اړه باندې دی او دوی غواړي چې دغه راپور ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې په اړه باندې چمتو او وړاندې کړي چې په دغې راپور کې به نور کوم مطالب راخیستل کیږي. د دې جزئیات به هم وروسته درکړو. روزګان ته ور شو چې د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
روغتونونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاک په کښې کې، ډاکټران چې په کښې کې دواوې نشته په کښې کې، ټول خلک دا ودلته یو هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه په مرتدي
مطالب هم شته. بس هم غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړ چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا چې دا کسان څوک دي تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پېښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني وښود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه وویل
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پېښه سوې ده. هلته لاړو چې وملیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان دې زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قوماندانۍ د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پېښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15 چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو دوه لوی بریدونه 1401 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي وو. له دې پېښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم پر یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه مهال په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 33 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی وو. هغې ډلې چې طالبان وایي سختې ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بغلان ولایت کې په نهرین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په برید کې لس کسان وژل شوي دي. په همدې موضوع به تم شو دیني عالم شیخ عبدالصبور عباسي سره په مجله کې همدا شیبه د ټلیفون په کرښه وصل دی. عباسي صاحب ستړی مشي مجلې ته په خیر راغلی. که تاسې راته وایي څه فکر کوئ ولې پر صوفیانو یا هغه کسانو ته چې پام اسلام ګورته په افغانستان کې د جمعې شپه وایي او دوی د جمعې شپې لپاره ټول شوي چې عبادت وکړي زیارت کې پر دغې کسانو بریدونه کېږي تر شا یې تاسې علت څه بولئ؟ څه عقیدتي علتونه دي یا یوازې د ملکي وګړو په نښه کول دي؟
نو اول خو به د شهیدانو ته دعا وکړو الله دې هغه وبخي او الله دې وته اجر ورکړي، ازاد فامیلون ته صبر ورکړي، او دوم بچې دی د پېښه وغندو چې ډېره بده پېښه شوې، ناوړه پېښه شوې ده، ښه پېښه نه ده شوې. او درېیم دا چې افغانستان کې له ډېر وخت نه دا سیاسي قتلونه همدغسې روان دي. نو ما اوس هم چې ستاسو ټلیفون نه ما بغلان کې چا سره خبرې کولې، نو ما چې څونه معلومات وکړل دا عقیدوي قتل نه دی، دا چې دی سیاسي قتل دی. او سیاسي قتل دی، حتی خلک د بغلان ځایي خلک د یو چا نوم هم اخلي چې بیا دا پښتانه معلومات وکړي چې دا ولې کوي. نو د هغې موخې سیاسي موخې ښکاري چې حکومت ته مشکلات جوړول.
شیخ صاحب، د کسانو تاسو په خبرو کې یادونه ونه کړه چې دا بریدونه په سیمه کې څوک کوي، مسؤلیت خو تر اوسه پورې په رسمي ډول چا نه دی اخیستی. تاسو چې خبرې وکړې د عیني شاهدان سره، دوی څه ویل چې دا چا کړی دي چې غواړي حکومت ته په دغه ډول بریدونه باندې جنجالونه جوړ کړي؟
دا د مقاومت جوهه باندې نه عام خلک اړ بعضې نمونه اخیستل هغه مناسب نه دي. د یو کس نوم په کې اخلي چې اوس په ایران کې دی، نو خو هغه دلته شته، ډله ټپلې دلته شته.
اباسي صاحب په خنځر خبر مقطع کوم، ستاسو په اند باندې ولې د سیاسي موخو لپاره هغه کسان چې په زیارتونو کې راټولېږي عبادت کوي دوی په نښه شي؟
کوم دا خو مهمه مسله ده کنه چې داسې کار خلک کوي چې هغه د خلکو جذبات راوپاري، خلک استفزاز کړي او خلکو سره یو تشویش پیدا کړي، یو سوال پیدا کړي چې یو سړی ناست دی لا یا دې ذکر کوي او څه چې دی هغه وژني. نو دغسې وژلو باندې د قاتل او وژونکی مبهم پاتې کېږي، ځکه چې خلک پوهېږي چې د قتل څه موخه ده. افغانستان کې نوم خو د عقیدوي وژنو د عقیدوي هغه ډېر بد دی، خو افغانستان کې ټولې وژنې چې دي هغه سیاسي دي، که شیعانو باندې کېږي، که صوفیانو باندې کېږي، که نورو خلکو باندې کېږي، هغې پسې سیاسي موخې دي. که کوم خلک د عقیدې په حساب هم د هغې هغه اخلي، مسؤلیت اخلي، هغه هم اصل کې سیاسي وجوهات په اساس باندې دا مړي په افغانستان کې کېږي، دا 50 کال نه کېږي.
عباسي صاحب، له دې مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ورته بریدونه په شیعانو، په سنیانو، په جوماتونو او په هغه ځایونو باندې چې خلک عبادت ته ورځي شوي دي، دا وروستی برید چې کېږي، ستاسو په اند باندې دغه بریدونه حکومتونو ته او کوم کسان چې د دغې لارو په ځانګړې توګه دغه صوفیان چې د دې لارې پلویان دي، مریدان دي، څه پیغام ورکولی شي؟
دا خو چې ما څونه شخصي معلومات وکړل، خلک وایي چې دا سیاسي قتلونه دي، دا د دې لپاره کوي چې د طالبانو دا ادعا ده چې موږ داعش ختم کړی دی او داعش دلته نشته دی، او چې دا لکه یو خبره پیدا کړي چې دلته داعش شته دی، ځکه صوفي ملک، ځکه داعشیان خو اکثر صوفیانو سره ډېر وران دي. د دې موخه دغه ټکی دی، بس دغه ټکی موخه د دې لپاره دا قتل نه کی.
او پیغام باید نور لارویانو ته څه وي چې هغوی د داسې راټولېدونو نه ځان وساتي یا راټول نه شي یا داسې جمعې شپې چې موږ ورته وایو دې ته لاړ نه شي؟ هدف یې دا ده؟
هدف یې دا وایي، خو بیا خو عقیدوي او فکري غونې خبره جوړېږي که نه. نو هدف یې دا دی چې لکه حکومت بدنام کړي، امنیت مختل کړي، خو داسې یو کار وکړي، داسې یو پېښه وکړي چې هغه ته خلکو ذهن مزي مثلا کده طالبان کوم کمانډان وجل وینو ښکار خبره وو یا کوم دفتر باندې عمل کړی وینو ښکار خبره وو خو سړی په جمعات کې ناسته یا په خانقاه کې ناسته الله یادې هغه باندې عمل کوي د دوی موخې سیاسي دي خو دوی طریقه باندې قاتل مبهم پاتې کېږي او د خلکو ذهن ورته ډېر نه دي او عمومي خلکو سره یو تشویش پیدا کېږي چې هغه الله ذکر کوه مړ کړو معقول کې
ډېر زیاته مننه. کور ودانه باسي صاحب د نیالم شیخ عبدالصبور عباسي و چې د بغلان په اندهرین کې چې تیر شپه د صوفي طریقې پر لارویانو باندې برید شوی و د هغې په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د میاستاسولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کوي. د یادې استازولۍ مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته تر رسیدلو لپاره یو فرصت دی، باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دغې راپور په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل سنا ککړ نورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د یادې استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی بویشی چه در چهارم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گولو وقتنه ترلاسه کرده پا دی حتا که ده چه وشی گوله خزی ده خزو ده کنو فعالانه او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بن چطونه پا دی پروسه که شامل کری
از بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دوره ای راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله اکسپانه هم د دې راپور په حق له د لیکلو سربیره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې دغه شان راغلی په 2021 کال کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاتګ رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تل ادا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه د طالبان منځوي کړي اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره موافقه کړي کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
له خبرونو ور اخوا
طالبانو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي جاوید مومن لیوی میاشت بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. دا نوموړي یو نږدې خپلوان وایي چې جاوید مومن پرون د طالبانو له بنده خوشی شوی، خو په خبرې روحي او رواني حالت یې سم نه دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یو میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلي مومن یو نږدې خپلوان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنجشنبه د نومبر 28 د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت نا وخت یې د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت څه باندې درې اونۍ وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک یې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوه خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سری نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولی. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وایي
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نه هم دوی سره نه وه، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لاره بدلوي، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړول غیر قانوني او خپل سرونی ونو پاړه جدي اندښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژۍ په اوسنی پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅ کله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي، چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له درې سوو څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي او په همدې موده کې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه صادر شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز بیا وایي یوازې په تېر یو کال کې د 200 تصویري رسنیو د فعالیتونو د درېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودوونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له شلو زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پینشن بې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې امله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز اے ایف جی سی بیا د نومبر په 28 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. د دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې ډیرش خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطن یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
رسنه به حیثیت ژورنالیست مصروف
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالې په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د ګیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل سوي او کومو خبریالانو چې خپلې دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله ګیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخته یې یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي. هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا کډوال نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ شاوخوا 2000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې بیان کړي 45,000 نور بیرته له افغانستانه وتلې. د دې سازمان په ټوکه افغانستان ته د تلو بیرته ورنه د وتل شو افغانانو په شمیر کې کموالی راغلی. تفصیل سره کار نه ورو.
د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیر اونۍ 2500 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیر اونۍ په پرتله 3% کموالی ښیي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 3500 کسانو ته رسیږي چې 3% کموالی ښیي. دا یو ایم در راپور له مخې 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 15% بې اسناده و. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي دی چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنه وتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي. خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هیواده وتلي دي وایي چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یوه دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان ځوروي او نیسي. لور سره مې تللی وم چې بانکي کارت واخلم، ومې لیده چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لاره کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی ازادي راډیو ته وویل
زه د پاکستان کې وم او چې راوختم دلته لږه غوندې کلا واغه هم خرڅه کړې ده مشکلاتو وجه نه. اوس خپل فلحال زه کرای په کور کې اوسېږم او دوه مریضان زه داسې فلحال لرم چې د وینې سرطان دی. اوس پورې دغه مواد به راتله او دی بس مواد هم کټ کړي دي اوس نه راځي.
د طالبان حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستانه شوي، خو یو شمېر نور یې په زوره ایستل شوي دي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.